کاغذ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
عراقی چارواکی وایي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې مشر ابوبکر البغدادي په هوایي حمله کې زخمي شوی دی. د امریکا خارجه وزیر په امان کې د ایران له خارجه وزیر سره مخامخ خبرې کوي او سپینې ماڼۍ د یوکراین په ختیځ کې یاخیانو ته د ټانکونو او درونو وسلو د رسیدلو له امله خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا ډاک آشنا رادیو قدرمنو او معزز اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیک مرغه. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ، د نن سهار په دویمې پښتو خبرې خپرونې پیل کوو. زموږ په دې خپرونې کې د افغانستان سیمې او نړۍ پاکله د تازه خبرونو برسیره، د ایران او لویدیځ ترمنځ د مذاکراتو پاکله رپورټ لرو، د سوریې د کوردي ماشومانو پاکله رپورټ لرو، د امریکا د پوځ د بې کوره پخوانیو ښځینه سرتیرو پاکله رپورټ لرو او د ملي یووالي د حکومت د کابینې د اعلان پاکله رپورټ لرو. خو د دې ټولو د مخه پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته، چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاه صاحب تاسو ته وړاندې کوو.
یو ځانمرګي بریدکوونکی پرون د کابل د امنیت په قومندانۍ برید وکړ، خپل بامې وچو چې په نتیجه کې د کابل د امنیت قومندانۍ عمومي مدیر محمد یاسین وژل شو. امنیتي مسؤلین وایي چې حمله کوونکي په ډېر مهارت خپل ځان د امنیت قومندانۍ ته ورسو او د پولیسو د ریشي اغوستی و. په دغه برید کې پخپل د امنیت قومندان محمد ظاهر روغ رمټ بچو شپږ پولیسان ټپیان شوي دي. حمله سهار په 9 بجو د امنیت قومندانۍ د ودانۍ په دریم پوړ کې وشوه.
د کندهار ولایت د امیر اختیار رئیس وایي چې د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ نوي پیښې د کندهار په ځینو ولسوالیو کې کشف شوي دي. په مکریز مرد خبریال عزیز الله پوپل رپورټ ته چې د کندهار نه رالېږلی دي.
Can't absolutely confirm that Baghdadi has been killed. Even the Americans themselves are not yet in a position to do that. Probably it will take some days to have absolute confirmation.
Sure.
What I wouldn't want to do is sort of rush to the sense that the potential death of one of their totemic leaders.
زه خو په یقین توګه دا خبر نشم کولای او نه تزق کولای شم چې البغدادي په هوایي حمله کې وژل شوی دی. حتی چې خپل امریکایان هم دا خبره په پوره یقین نشي کولای او شاید چې څو ورځې وروسته سم پته ولګيږي. زه دا هم نشم منلای چې سم د سیبد البغدادي لمر نه وروسته د اسلامي دولت کوم غټ ستراتیژي تاوان وکړي، ځکه چې هغوی نور مشران هم لري او ځای به ونیسي.
د عزیز الله پوپل رپورټ مو ونسو کړای چې تاسو ته وړاندې کو. د تخنیکی ستونزې له کبله په مخکینی خبرونه کې تاسو د عزیز الله پوپل رپورټ واورئ. تاسو کولی شئ چې زموږ د ویب سایټ نه هغه تعقیب کړئ. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې یو مؤسسه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د سوریه د رژیم په هوایي بمباریو کې 20 کسان وژل شوي دي او 30 کسان نور ټپیان شوي دي. د بشري حقوقو د څارنې دغه مؤسسه وایي چې هوایي بمباري د سوریه په شمال کې د الباب په شمالي ښار کې شوی ده، چې د اسلامي دولت د ډلې یو قوي مرکز ګڼل کیږي. په پرونی بمباریو کې له بیلری بمونو نه استفاده شوی چې له چاودیدونکو موادو، تیلو او فلزاتونو ډک وي. په هر ځای کې چې وغورځول شي اور اخلي او ډیره زیاته مرګ ژوبله او تبعی رامنځته کوي. کله چې د امریکا تر مشرۍ لاندې د نړیوال ائتلاف جیټ الوتکو په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د هدفونو په بمباری کولو پیل وکړي، د سوریه د رژیم مخالفو ډلو خبرداری ورکړی وو چې د بشار الاسد رژیم به له موقع نه په استفادې د مخالفانو په مرکزونو او ملکي وګړو باندې حمله زیاتې کړي. نوموړي مؤسسې له ملګرو ملتونو نه غوښتي چې په ملکي هدفونو باندې د سوریې د رژیم هوایي حملې د بشري جنایاتو په جمله کې حساب کړي او باید چې دغه موضوع د حق نړیوالې جنایي محکمې ته د تحقیقاتو لپاره راجې کړي.
په داسې حال کې چې لوړپوړي عراقي ماموران وایي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت مشر ابوبکر البغدادي د جمعې په ورځ د امریکایي الوتکو په برید کې زخمي شوی دی. پینټاګن او د برېټانیا د دفاع د وزارت چارواکي وایي چې په دې اړه سم اطلاعات نه لري. د عراق د دفاع وزیر خالد العبیدی په خپل فیسبوک کې ولیکل چې بغدادي زخمي شوی دی او د امریکې د اسوسیټډ پریس خبري اژانس هم رپورټ ورکړی دی چې د عراق د کورنیو چارو وزارت دغه خبر تصدیق کړی دی. د پاکستان پوځي ماموران وایي چې دوه عسکري د یک شنبه په شپه په شمالي وزیرستان کې د طالبانو سره په خونړیو نښتو کې وژل شوي دي. پاکستاني قومندانان وایي چې ولس وسلوال طالبان هم په دغو نښتو کې وژل شو. د دې نه مخکې د پاکستان پوځ ادعا کړې وه چې دیارلس وسلوال جنګیالي د خیبر په قبایلي ایجنسۍ کې د خونړیو نښتو په دوران کې وژلي دي.
سپینه ماڼۍ پرون د یک شنبه پر د یوکرین ختیځ ته له روسیې نه د نویو پوځي کمالاتو د رسیدلو د رپورټونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. خبري رپورټونه وایي چې د روسیې له سرحد نه د یوکرین په ختیځ کې یاغیانو ته د درنې وسلې او ټانکونو انتقالېدل د منلو وړ نه دي. د امریکا د ملي امنیت د شورا یوې ویاندي برانډاید میهان خبرداری ورکړي چې د روسیې طرفدارو یاغیانو ته د وسلو رسېدل او د یوکرین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو لخوا په زور د نورو سیمو د نیولو هڅې به د حقي موافقې نه سربنډه سرغړونه وګڼل سي چې د یوکرین چارواکو له یاغیانو سره د اوربند په خاطر لاسلیک کړی وه. په یوکرین کې د اروپایي اتحاد څارونکو پرون وویل چې په ختیځ کې یاغیانو ته درنې وسلې او پوځي اکمالات رسېدلي دي. د بلې خوا د دونیتس د ښار هغه برخې په توپو لګېدلي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي. عیني شاهدانو وویل چې د دونیتس د خراب شوي هوایي میدان نه دودونه فضا ته پورته کېدل. ناټو وایي کوم ټانکونه چې د یوکرین د ختیځ په لورې وړل کېدل کومه نشانه نه وه پر لګول سوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا، اروپایي اتحاد او ایران ترمنځ د ایران د اتمي پروګرام په باب خبرې چې ټاکل شوی و پرون ختم شي د یو ورځې لپاره غزول شوي. امریکا او لویدیځ انډیوالانې وایي غواړي چې ایران سره د نومبر د 20 پورې و جامع موافقه لاسلیک شي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری او د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف پرون د عمان په پایتخت مسقط کې مخامخ خبرې وکړې چې د اروپای اتحاد د خارجي پالیسۍ مشره کاترین اشتن هم موجوده وه. په عین وخت کې د ایران خارجه وزیر غوښتنه کړې چې امریکا او ملګري دي هغه سخت اقتصادي بندیزونه لرې کړي چې د اتومي پروګرام له امله یې پر ایران باندې لګولې دي. جواد ظریف وویل چې د اقتصادي بندیزونو باوجود ایران 1900 اتومي سینټریفیوژونه تیار کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په بیجنګ کې خبریالانو ته ویلي چې د ایران د اتومي پروګرام په سر یو موافقې ته د رسیدو په برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ هم سخت اختلافات موجود دي.
د یک شنبه په ورځ د برلین د دیوال د رنګېدلو د 25مې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې په لسګونو زرګونو خلکو ګډون کړی و او له ډېرې خوشحالۍ نه یې سپین بالونونه هوا ته البوځول. پرونی مراسم چې د برلین د بریډنګبرګ په دروازه کې سرته ورسېدل د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په خپلې وینا کې خلک وستل چې دغه دیوال په ړنګولو کې مرسته کړې او انګلا مرکل په څو نورو غونډو کې هم برخه واخیستل او د هغو کسانو په یادګار یې د ګلانو ګېډې کښېښودې چې لویدیځ جرمني ته له ختیځ جرمني نه د تېښتې پر مهال وژل شوي وه. د نړۍ یو شمېر پخوانیو او اوسنیو مشرانو د برلین د دیوال د نړېدو د 25مې کلیزې په مناسبت په خپلو پیغامونو کې د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ د اختلافاتو په اړه تشویش څرګند کړی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په یو بیان کې ویلي دي چې د یوکرین خلاف د روسیې اقدامات دا ښیي چې په اروپا کې لا تر اوسه په بشپړه توګه سوله او ازادي نه ده تامین شوې. د شنبې په ورځ د پخواني شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچوف په یو وینا کې ویل چې نړۍ اوس له یو بل ډول ساړه جنګ سره مخ شوې ده. میخایل ګورباچوف وویل چې په اروپا منځني ختیځ کې روان جنګونه د تشویش وړ دي او د سترو قدرتونو ترمنځ باید خبرو اترو لار هواره سي تر څو مشکلات حل سي.
پرون د هسپانیې په شمالي ختیځ ولایت کټالونیا کې په سلګونو زره خلکو په هغه ریفرندم کې ګډون وکړ چې د خپل چله هسپانیې نه د خپل ازادۍ لپاره رابللې وو. خو د هسپانیې مرکزی حکومت دغه ریفرندم رد کړ. کټالونیا له هسپانیې نه په 2006 میلادي کال کې رسمي خپل ازادي اعلان کړه. خو د هسپانیې به د اساسي قانون محکمې دغه پریکړه غیر قانوني اعلان کړې ده. ویل کېږي چې تقریبا د کټالونیا د 1.5 میلیون نفوس نه 80% د ازادۍ په طرفدارۍ باندې په پرونی ریفرندم کې رایګري کړې ده. دوا امریکایان چې د شمالي کوریا چارواکو د پنځ شنبه په ورځ لبن خوشی کړي او امریکا ته را رسیدلي دي. له هغو سره د امریکا د ملي استخباراتو رئیس جیمس کیپر هم ملګری و. د امریکا د استخباراتو رئیس شمالي کوریا ته دې لپاره تللی و چې دغه دوه کسان را خلاص کړي. او ملګری ملتونه وای چې په یمن کې یو کارمن چې پروس کال برمت شو وړم ورځ روغ رمټ خوش شو. د ملګرو ملتونو د یونیسف اداره وای چې جیمز ماساکوبی یو انجینر دی او د اوبو د صفائی په برخه کې کار کوي او په 2013 میلادي کال کې د اکتوبر په میاشت کې برمت شو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د امریکا او اروپای اتحاد او ایران مرکچان په امان کې نن د دوشنبه په ورځ د دوی مورزې د پاره د ایران د اټومي پروګرام د اندې پاکله د لوړې سطحې خبرې کوي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری، د ایران د باندنیو چارو وزیر جاوید ظریف او د اروپای اتحاد مرکچي کاترین اشتن پر دې کار کوي چې د نوومبر د میاشتې د ټاکلي مهلت څخه مخکې خپل منځي اختلافات حل کړي. امریکا را خبریال پم ډاکنز د امریکا د باندنیو چارو د وزارت څخه په دیاکلې رپورټ لیټلې دي چې په ګډه به واورو. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری، د ایران د باندنیو چارو وزیر جاوید ظریف او د اروپای اتحاد استازي کاترین اشتن د خبریالانو مخې ته راښکاره سول، خو د یک شنبه د ورځې د لیدو کاتو په اکلې خبریالانو ته څه ونه ویل، نه یې پر کومې بلې موضوع تبصره وکړه. خو په داسې حال کې چې عمان ته سفر کوي، د ایران د باندنیو چارو وزیر جاوید ظریف وویل چې هغه فکر کوي چې د یورانیمو غني کول او پر ایران باندې بندیزونه تر ټولو مهم مسایل دي چې باید خبرې پرې وسي. ښاغلی ظریف داسې وویل:
It is important for the West to understand that sanctions have never contributed to
دا د لویدیز د پاره ډیره مهمه ده چې پرې پوسی چې بندیزونه هیڅ کله هم د مسایلو په حل کې مرسته نه ده کړې. بندیزونه د حل برخه نه، بلکې د ستونزې تر ټولو مهم اړخ دی. مرکچان پر دې کار کوي چې د نوومبر د میاشتې د 23 مینیټې د مهلت څخه مخکې یوې داسې موافقې ته ورسیږي چې د ایران د یورانیمو د غني کولو د غوښتنو او لویدیز د اندېښنو ترمنځ، چې وایي ایران هڅه کوي چې اټومي وسلې جوړې کړي، یو مناسب توازن رامنځته شي. امریکا ولسمشر باراک اوباما د سی بی ایس تلویزیونی چینل سره په مرکې کې دې ته د شک په سترګه وکتل چې ایران او د لویدیز مرکچان به په دې وتوانېږي چې خپل منځي اختلافات سره حل کړي. هغه داسې وویل:
Are we going to be able to close this final gap so that they can re-enter the international community?
آیا موږ به په دې وتوانېږو چې دغه وروستۍ خلا هم ډکه کړو او هغوی وسی کړای چې د نړیوالې ټولنې سره بیرته یو ځای سي، کرار کرار بندیزونه پرې کم سي او داسې تضمین ورکړي چې هغوی نسي کولای چټمی وسلی جوړې کړي؟ اوس هم د دواړو خواوو ترمنځ یو غټه خلا موجوده ده. شاید موږ په دې ونتوانېږو چې دغه خلا ډکه کړو. ټاکل شوی چې جان کیری، جاوید ظریف او کاترین اشتن به نن د دوشنبه په ورځ بیا په امان کې سره کښېني او مذاکرات به وکړي. مذاکرات به د سه شنبه په ورځ هم د سیاسي استازو په سطحه ادامه پیدا کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د بشری حقوقو یوې اداره وایي چې د اسلامي دولت ډلې په سوریه کې کوردی ماشومان او تنکی ځوانان چې عمرونه یې د 400 او 400 کلونو په منځ کې دي زورولې دي. د استنبول نه د امریکا غږ د خبريالې دوریا جونز تر رپورټ تفصیل ز عاشق الله رحیم زوی وړاندې کوم. د بشری حقوقو اداره چې مرکز د امریکا د نیویارک په ښار کې دی، وایي چې د اسلامي دولت ډلې د روان میلادي کال د می په میاشت کې 250 کوردی ماشومان چې د سوریه د حلب د ښار نه د کوبانی ښار ته روان و وتښتول. دغه ډلې د تښتول شوو ماشومانو د جملې نه سلطنه خوش کړل چې ټول یې انجونې وي او 153 هلکانې د ځان سره یوړل. د بشری حقوقو په اداره کې د ترکیې د هیواد یو څېړونکې ایما سنگلر د دغه هلکانو د وضعیت په اړه داسې وایي: ماشومان دې ته مجبور شوي چې د اسلامي دولت د ډلې د جګړې او هغه ویډیوګانې وګوري چې دوی پکې د خلکو نه سرونه پرې کول، په هغوی دینی زده کړې کولې او هم په زور یې په لمنځونه کول. هغوی د ماشومان وهلي ټکولي او هم دې ته مجبور کړي دي چې اسلامي زده کړې وکړي. یو شمیر دغه ماشومان وکړه شو چې د اسلامي دولت د ډلې نه وتښتي او ځینې نورو بیا د خپل هغه جنگیالیو سره تبادله کړل چې د کوبانی په ښار کې د کوردی ملیشو لخوا په جګړه کې نیول شوی و. 25 ماشومان چې د اسلامي دولت د ډلې سره پاتې و 13 ونې خوش شول او داسې ګمان کیږي چې د هغوی کورنۍ په سوریه کې د پی وای ډی د ګوند غړي دي. میرمن ویب وای د ټولنا هغه ماشومان زیات زورول شوی و چې د کوبانی د کوردی ملشو سره اړیکې درلودې. دغه ماشومان راته وویل چې د اسلامي دولت ډلې لمړی هغه کسان زمونږ نه بیل کړل چې د وای پی جی د ګوند سره اړیکې درلودې او سخت سزا ورته ورکوله. هغوی ماشومان په ټایرونو کې اچول او بیا یې وهل. هغوی همدارنګه ماشومان سر په څیړی په چت کې زوړندول او لسونه په خېبه هم ورتړلې. میرمن وب همدارنګه وایي چې د ماشومان خوشی کېدل د مان نه لري چې د هغوی زوریدنه نور پای ته ورسیده.
د
ټولو نه مهمه خبره دا ده چې هغوی نور کوبانی ته نشي تللی او باید چې ترکیې ته لاړ شي، ځکه چې کوبانی د اسلامي دولت د ډلې لخوا کلا بند ده. هغوی اوس ترکیې ته راغلي دي او د سوروچ په ښار کې یې د خپلو کورنیو سره کتلي چې ما هم ورسره همالته مرکې وکړلې. د بشری حقوقو ادارې وایي چې د دغو پیښو نه معلومیږي چې د سوریې او عراق په کورنیو جګړو کې اکثره قربانیان ماشومان دي. دغه ادارې وایي چې یوازې د اسلامي دولت ډله نه ده چې ماشومان ځوروي. میرمن ویب وایي دا چې اوس د ماشومان په ترکیه کې د مهاجرینو په کمپونو کې د خپلو کورنیو او یا خپل خپلوانو سره ژوند کوي، نو ډیر امکان نشته چې د هغوی درملنه به وشي او یا به ورسره په رواني لحاظ مرسته وشي چې د ځورېدنې او ویرې هسه لیا ده ووزی.
دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8 بجې او شپږ څلور دقیقې دي. د دې ساعت د مهم خبرونو غټي کې ځل بیا ووري. د پاکستان پوځي مامورانو وایي چې دوه عسکري د یک شنبه په شپه په شمالي وزیرستان کې د طالبانو سره په خونړیو نښتو کې وژل شوی دی. پاکستاني قومندانان وایي چې ولس وسلوال جنگیلي هم په دغه نښتو کې وژل شو. د دې نه مخکې د پاکستان پوځي قومندانانو اعلان کړو چې د اکشن به پورې د دیارلس وسلوال جنگیالي د خیبر په قبایلي علاقه کې د نښتو په دوران کې وژلي دي. په داسې حال کې چې لوړپوړي عراقي ماموران وایي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت مشر ابوبکر البغدادي د جمعې په ورځ د امریکایي الوتکو په برید کې زخمي شوی دی. پینټاګن او د برېټانیا دفاع وزارت چارواکي وایي چې په دې اړه سم اطلاعات نه دي موجود. په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې او مؤسسه چې مرکز په لندن کې دی وایي چې د سوریه د رژیم په هوایي بمباریو کې یو شکسان وژل شوی دی او د سل نه زیات ټپیان شوی دی. د بشري حقوقو څارنې دغه مؤسسه وایي چې هوایي بمباری د سوریه په شمالي ښار الباب کې شوی ده چې د اسلامي دولت یو قوي مرکز او د امریکا اروپایي اتحاد او ایران ترمنځ د یک شنبه په ورځ د عمان په پایتخت مسقط کې خبرو دوام وکړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په امریکا کې د اخیری احترام په نوم یو خیریه ټولنه د دې لپاره جوړه شوې چې د فوز د بیکوره خزینه او پخوانیو عسکرو سره مرسته وکړي ترڅو په خپل خپو ودرېږي. د امریکا غا خبریالی فیض المصری په دې باب یو مطلب برابر کړی دی چې دا د اورول کیږي. دغه خیریه ټولنه د امریکا د فوز د یوې جګتورنې د هڅو په نتیجه کې جوړه شوې. په دغه خیریه ټولنه کې د فوز د غړو او د هغوی د کورنیو د غړو سره فوق العاده مرسته کیږي. د ملي ګارد یو غړی ازرا کاسنو وایي چې هغه خپل کار د لاسه ورکړ، طلاق ورکړی شو او څه پیسې چې لرلې هغه هم مصرف کړلې او بلاخره دې ته مجبوره شوه چې د خپل کور نه هم اوزي. هغه وایي دا ډیره خوشبخته و چې د اخیری احترام په نامه د یوې خیریه ټولنې په باب معلومات ترلاسه کړل. هغه وایي چې دا شپږ میاشتې کېږي چې واشنگتن ډی سي ته نږدې یو کور ته چې شپږ کوټې لري تللې ده او هلته ژوند کوي. هغه وایي
You get assistant with your resume. You could get like a life coach or a mentor.
ستاسو سره ستاسو د کار د سابقې په اساس مرسته کیږي. ستاسو لپاره یو سارون کې یا یو مربي هم ټاکل کیږي. ستاسو سره په منظم ډول مالی مرسته شروع کیږي او هم ستاسو لپاره د کور د ضرورت د شیانو د خوراکي موادو او نورو شیانو کومک کیږي.
د هغې په ژوند کې د دغه مالی استقرار نه وروسته هغه د توزګاره شو چې د خپل کار او تعلیم په غم کې شي. دا وایي په دغه کور کې چې دا پکې اوسېږي هلته نورې ښځې هم شته دي چې آینن د دې په شان سرنوشت لري. هغه وایي
Some evening if they come home early if they're not tired
که هغوی په ماښام کې د وخته کور ته راشي او که چېرې هغوی ستړي نه وي، نو بیا موږ په ګډه پخلی کوو، خبرې کوو او هغوی خپلې تجربې بیانوي. هغوی ستاسو سره د یوې ښې فیصلې د پیدا کولو په باب خبرې کوي.
د فوز دغه پخوانی غړي په دغه کور کې تر دوو کلونو پورې ژوند کولی شي. په دغه وخت کې د دغې خیریه ټولنې د مؤسسې د فوز جکتورنه جاز بوت هم د هغوی سره هر وخت ګوري او د هغوی د مشکلاتو په باب د هغوی نه پوښتنې کوي. په یو وخت کې جاز بوت پخپله په هغو دیارلسو زرو ښځینه عسکرو کې شامله وه چې بې کوره وي. هغه وایي
کله چې زه د یو کور د پیدا کولو په غم کې شم، نو په اوله کې داسې فکر کوم چې هغه څوک چې زه ورله کور پیدا کوم هغه به هم زما په شان او زما د بچو په شان وي چې چیرته ژوند وکړي. زه په دې خوشحالیږم چې زما بچي زما سره په یو داسې کور کې ژوند وکړي چې ټول ماحول یې ښه وي، ښه همسایګان ولري، د ماشومانو دپاره د لوبو محفوظ ځایونه ولري، او هم یې مور باید په دې پوه شي چې هغوی په محفوظ ځای کې دي. نو بیا د مور سره د خپل ځان او د هغوی د راتلونکي فکر پیدا شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د کابینې په جوړولو کې بیړه نه ده پکار، خو د حکومت اجرایوي رئیس بیا وایي کابینه باید په ټاکلي وخت اعلان شي. موږ د دوو افغانانو د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې د مرستیال سید خالد سادات او مستقل خبریال زیرک فهم سره مرکې کړي دي چې د کابینې د غړو په وخت اعلانېدل یا لږ وروسته اعلانېدل وروسته څه ګټه تاوان لري. په مکري په دې اکړه دغه رپورټ ته
جمهور رئیس اشرف غنی د لوړو په مراسمو کې ویلي وو چې په 15 سلويختو ورځو کې به کابینه اعلان کړي. اوس دغه وخت پوره کیږي، نو توقع کیږي چې کابینه د وادي سره سم اعلان شي. مګر کله چې د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله ویل چې باید د کابینې غړي زر تر زره اعلان شي، نو جمهور رئیس غنی ویل چې د کابینې په جوړولو کې بیړه نه ده پکار. د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال سید خالد سادات په دې نظر دی چې جمهور رئیس دا وعده هم کړې ده چې په کابینه کې به متخصصین او مسلکي کسان وي.
هغه مخکې له مخکې نه دغه حالت سنجولې و چې باید هغه یو متخصصه کابینه وړاندې کاندي او په دقت او د تجربې څخه باید کار واخلي. هغه د ونه سره دا وعده کړې وه او د 3 کلونو پورې دغه کوم موجوده کابینه چې د سرپرستانو په حیث باندې معرفي کړه، او همدارنګه والیانو لپاره د سرپرستۍ یو فرمان ورکړ. هغه خپله یو پلان باندې صحیح روان دی، دول باندې کابینه جوړه شي. فکر کوم ولسمشر په خپله دغه روان دی، په خپل حالت کې په خپل پلان چې کوم دی هغه یو تفصیل روان دی. اما د اجرایي ریاست سره د اختلاف د نظر نه موږ څه نشو کولای. بې له شکه چې اختلافات د وی اجرایي رئیس سره د ولسمشر دغه وطنی حکومت چې د ملي والی حکومت په نوم دی دا د اختلافات څخه تش نه وي، اختلافات شته دي پکې، ولی هغه اختلافات چې کوم دي هغه تر اوسه پورې د باندې نه دی راوتی. نو وګورو چې په لن وخت کې د بنا کرامت کېږي. یقینا د ولسمشر د خبرو د تې تاسو سره رامنځته کېږي، او که د اختلافات رامنځته کېږي او د اختلافات جوړول یقینا رامنځته نور هم وګدي.
کچری جمهور رئیس د کابینې اعلانول وزندوي او نور وخت غوړي نقص بیسوي. اغلی سادات په دې نظر دی چې حکومتداری به سست شي او د خلکو په اقتصاد به هم منفي اغیزه وکړي. دی وایي سرپرست والیان او سرپرست وزیران هغه سي اقدامات او اجرات نشي کولای لکه یو وسلي وزیر او والی چې کوي. نو په دې حساب د اجرایوي رئیس تاکید په زیاده چې کابینه د په وخت اعلان شي. خاغل سادات د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال د منی چې دا یو ستونزه ده، ځکه چې خلک په دې اوسنیو ادارو باندې اعتماد نه لري او دغه بې اعتمادي ښایي دوام ومومي او ممکن داسې یو حالت جوړ شي چې قابو کول به سخت وي. خاغلی سادات وویل
ولې د اجرایي رئیس خبرې چې هغوی وایي چې بعد زر تر زره کابینه اعلان شي، د خلکو او د خپلو سیاسي احزاب له خوا چې د سره ائتلاف کړی دی د هغوی نوخانه په مستقیم ډول باندې فشار لاندې تر څو خپل خلک په کابینه کې او خپل اشخاص کابینه کې ځای پر ځای کړی. فکر کوم د اجرایي رئیس سره اقدام دا دغه کوم دریچې دا د خلکو د فشار او د سر څوک نږدې ناسي په خپل داخل د ټیم کې دغه روانه فشار دی بولم.
مستقل خبريال زیرک فهیم وایي چې د جمهور رئیس او اجرایي رئیس ترمنځ په ستونزو باندې خلک د انتخاباتي کمپینونو رئیس خبر دی او پوهیږي، خو په دې اخرو وختونو کې د بارانیانو سره د دوی د ملاقاتونو نه داسې هیلې پیدا شوې دي او دا هیلې ښیي چې د دې دواړو چارواکو ترمنځ یو څه هماهنګي پیدا شوې ده او اوس به هغومره اختلافات نه لري لکه پخوا چې درلودل. خاغلی زیرک وایي ستونزې به وي خو کېدای شي چې حل کړي. وایي کارم دا وسم په ټولو وزارتونو کې روان دي، خو یوازې مقرری پاتې دي.
یو ستونزه چې زورته د دوی د درک لنیګانه ګورم هغه دا چې ولسمشر هم په خپل انتخاباتي دوره کې ډیر زیاتو کسانو سره د غټو چوکۍ و ژمنه کړی و، او اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله هم په خپل دوره کې د کمپاین پر مهال باندې ډیر زیاتو خلکو سره ژمنې کړې دي چې دا به وزارتونه ورکوي والین کوي به ممکن د دوی ترمنځ په پټه کې یو هماهنګي وي چې د دوی دغه نظر اختلاف د دې لامل شي چې هغه کسان لږ زره د دې خپل هغه کوم غوښتنې چې دي هغه نه راښکته شي او دوی سره په لږو شینو باندې سلا شي. یعنی په پټه کې به دا مسله زه داسې در کوم، ممکن داسي ډیر تر ډیره حد دا خبره سم نه وي. ولې په ټوله کې د کابینې مسله چې دا په هغې کې دقت په دې باندې په کار دی چې په افغانستان کې اوس د اداري فساد په وړاندې د نوي حکومت دغه کومې ژمنې چې دي د هغې پلي کول ډیر زیات مشکل کار دی، ځکه چې دواړو مشرانو په خپلو انتخاباتي مبارزو کې د اداري فساد په وړاندې د ډېرې کلکې مبارزې ژمنه کړې ده، او د دې عملي کول په دغه شان دي ډېری عاجلې کابینې باندې چې ډېره په زر او په عاجله سره اعلان شي هغه به ډېره ستونزمنه وي، ځکه په هر وزیر باندې ډېر زیات سوچ پکار دی چې رښتیا هم دا کولی شي چې په هغه وزارت کې چې دی ورته انتخابي کړي دا هغې اداري فساد به له منځه ویسي که نه. ځکه تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې ډېر وزارتونه داسې دي د کلنۍ بودیجې د مصارفو وړتیا په کې نشته، نو د دې لپاره د وزیرانو انتخاب باید په ډیر سوچ او فکر باندې.
ځینې داسې فکر کوي یو اندېښنه لري چې دا حکومت به کار ونه شي کړی ځکه دوی ژور اختلافات لري او دا حکومت به سقوط وکړي.
د افغانستان اوسنۍ دوره او پخوانۍ دوره سره ډیر زیات توپیرونه لري. یو غټ لامل یې دا دی چې افغانستان اوس د امریکا متحده ایالاتو غوندې د یو ستر هیواد سره د همکارۍ تړون لري. له دې سره جوخت د ناټو هیواد سره هم ناټو غړو هیوادونو سره هم د همکارۍ تړون لري. نو هر څه چې په افغانستان کې پیښیږي په مستقیم ډول باندې د ناټو په ماموریت او په افغانستان کې د امریکا په ماموریت باندې ډیر اغیز کوي. نو احیانا که د دوی ترمنځ کوم مشکلات را پیدا کیږي د ناټو غړي هیوادونه او امریکا د خپل کټو د پاره نه پریږدي چې د دوی ترمنځ اختلافات د دوی لامل شي چې د هغوی ماموریت خراب کړي. نو زه خوشبینه په دې یم چې هر څومره هم که ګونګسي وي خو د دې امکان ښایي ډیر کم وي چې د دواړو مشرانو ترمنځ په حکومتي مسایلو باندې مشکلات را پیدا
شي. څرنګه چې دغه دواړو چارواکو دا منلې ده چې سم حکومت به جوړوي، یعنی چې د مسلکی کسانو حکومت به وي، نو څنګه به کېدای شي چې د حکومت سقوط وکړي او څنګه به کېدای شي چې دا کسان د خپلو وعدو واوري، او که د خپلو وعدو واوري نو د ملي وحدت د حکومت د جوړولو متضمن څوک دی؟ ښاغلی سادات داسې وویل.
اوسنی نظام چې موږ د ائتلاف پر فرمول باندې ودرو دا ائتلافي نظام نه دی چې څنګه په نور نړۍ کې دی. په نور نړۍ کې چې ائتلاف یو برخه یا یو جز د حکومت څخه وځي حکومتونه ړنګیږي، ولې په دې کې دا سند یعنې کې اجرایی رئیس خپل کار کوي ښه خبره ده او حکومت کې پاتې کیږي نو هغه دپاره یو ښه خبره ده، ولې که په حکومت کې نه پاتې کیږي نو بیا د افغانستان نظام ائتلافي نظام نه دی جمهوري نظام دی، بلکې بیا جمهوریت هم کولی شي واګې پر مخ ویسي. په نور ممالکو کې یا د ائتلافي نظامونو کې قانون کې ذکر شوی چې یو برخه یا یو جز د حکومت څخه ووته حکومت ړنګیږي د سره بیا انتخابات کیږي بیا حکومت ولې جوړیږي، ولې په دې کې فکر کوم چې د ائتلاف سره دغه حکومت چې کوم شباهتونه لري په هغه خبرې وکړو اختلاف دغه هم دی. یعنې د ائتلاف سره چې کوم مخالف جهاد د حکومت دی هغه هم دغه ده چې په دې حکومت کې یو پارت یعنې اجرایی رئیس شاید د حکومت سره وځي یا د حکومت څخه وځي، نو زه یقین لرم چې حکومت سقوط نه کوي. اما هغه څه چې حقوقي اثرات دي هغه ورته متوجه کیږي. چا چې لاستیک کړی دی او چا چې دغه ائتلاف منلی دی باید خپلو وعدو ته وفادار پاتې شي او له دې ائتلاف څخه ونه وځي، له دې ملي یووالي حکومت څخه ونه وځي. نو فکر کوم چې تر اوسه پورې داسې څه نشته چې یو څوک د حکومت څخه وځي او یو څوک د حکومت د دې ائتلاف برخې څخه وځي، ولې که په آینده کې لکه څنګه چې تاسو ویلي څوک وعده من نه پاتې کیږي یا هغه اشخاص چې هغوی وعده کړې ده په خپلو کړنو ته وفادار نه پاتې کیږي بیا مسؤول هماغه شخص څوک چې د حکومت څخه وځي او د ملي یووالي د دې فکټور څخه وځي.
مګر په ولس کې زیاتره خلک په دې نظر دي او غواړي چې دغه دواړه مشران لکه څنګه چې وعده کړي دي په خپلو وعدو ودرېږي او حکومت جوړ شي تر څو د ولس ستونزې حل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو او معزز اوریدونکو زموږ دویم نیم ساعت پښتو خبری خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. د مازدیګر پرو بجو بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. په لنډو شیبو کې به تاسو ته د دری دویم نیم ساعت خبری خبرونه وړاندې شي. تر بیا هم په پاکه لاس پارم، روغ جوړ او سرلوړي اوسئ.